شنبه د زمری د شمه د اگست شلمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به تر خبرونو وروسته واوري چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې له پرمختلليو بي 250 الوتکو استفاده کوي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت شار او په ولسوالیو کې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. افغان امنیتی ځواکونه وایي د بغلان کندوز د لارې په اوږدو یې تصفیوي عملیات دوام لري. او د اسلامي سازمان او ملګرو ملتو یو ګډ پلاوی کابل ته تللی. د خبرونو تفصیل البته وړاندې به په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ناڅاپي سفر کړی دی. د خبرونو تفصیل د کندوز ولایت امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت شار او ولسوالي له څو خواوو د طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کندوز امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل طالبان توانېدلي چې د خان آباد د لارې په اوږدو کې څو پوستې ونیسي او تاییدوي چې د ملي اردو یو شمېر عسکر په یوه پوسته کې سره راټول شوي او د طالبانو په محاصره کې دي. مخکې تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې د ملي اردو څه ناڅه 80 سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي او مهماتو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. افغان امنیتي ځواکونه د بغلان کندوز د لارې په اوږدو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي او پرون د دې لارې د پرانیستو خبرونه خپاره شو. د شاهین قلي اردو د دوهمې لوا قمندان جنرال عبدالغفار د بغلان په ولایت کې د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته وویل له تصفیوي عملیاتو وروسته به د دې لارې په اوږدو کې نوې پوستې جوړې کړو.
عملیات پاکسازی را در اطراف از این طرف دامن تن پست گذاری میکنیم و کوشش میکنیم
دغه سړک په اوږدو کې تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوو، پوستې جوړو او هڅه کوو څو په اوږد مهال ډول د لارې د امنیت په باب ډاډه شو او هر ورځ د ماتېدو خطر موږ اندېښمن نکړي. د شاهین د قولي اردو د دوهمې لوا قمندان وویل په دغو نښتو کې د طالبانو د 15 قمندانانو په شمول تر 40 زیات طالب وسلوال وشل شوي دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي نویو ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ د ننګرهار ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب 201 قولي اردو مطبوعاتي مسول ډګرمن شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دواړو خواوو د تلفاتو په باب دوی کره معلومات په لاس کې نه لري، خو طالبان هم تر اوسه په دې باب تبصره نه ده کړې. البته د سیلاب قولي اردو تر قمندې لاندې ځواکونو پرون شپږ ځلې د خپلو مخالفانو پر سنګرونو بمباري کړي او وایي چې نن شنبې کمانډو ځواکونه او نور اضافي قوتونه هم د افغان ځواکونو مرستې ته د حصارک ولسوالۍ ته ځي. د اسلامي سازمان او ملګرو ملتو یو ګډ پلاوی تیره ورځ کابل ته ولاړ. د هیئت د خپل درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د بشر دوستي نړیواله ورځ ولمانځله. د منځني ختیځ او آسیا لپاره د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال راشد خلیکوف وویل د افغانستان له دریو څخه یوه برخه ولس بشري مرستو ته اړتیا لري، نو په کار ده چې ملګري ملتونه په دې برخه کې لنډمهاله او اوږدمهاله مرستې وکړي. په دې پلاوي کې د اسلامي سازمان د بشري مرستو د برخې مرستیال هشام یوسف او د دې سازمان د وجیه صندوق د برخې مسول شیخ عبدالعزیز عطایی ژمنه وکړه چې اسلامي سازمان به له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي، خو په دې برخه کې ډېر توضیحات ورنکړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنځشنبې په ورځ له مخکینی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. د ترکیې اناتولي اژانس خبر ورکړ او ویې ویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د هند سفر پلاره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر پلاره په ناڅاپي ډول څو ساعته په تهران کې د دغه هیواد له مشرانو سره تیر کړل. اناتولی آژانس چاوش اوغلو له خولې ویلي چې په تهران کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سوریې د بحران په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی هم د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په تایید په تهران کې ویلي چې د سیمې د وروستیو بدلونونو او د دواړو خواوو د اړیکو په باب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې دي. امریکا وایي چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسکه ښار کې د سوریې د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیریوس وویل امریکایي ځواکونو الحسکه ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړې دي او د مشق ته یې خبرداری ورکړې دی که پر ایتلافي ځواکونو بریدونه وشي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیریوس زیاته کړه چې په دې سیمه کې د امریکایي کمانډو وړې ډلې دي چې د سوریې ډیموکرات وسلوال د بشار الاسد د رژیم پر ضد روزي. د سوریې حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الحسکه کې د کردانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړې چې له دې امله په زرګونو کسان مجبور شول چې له دې ښاره ووسي. د اسلامي دولت ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو پر یوې پوستې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې د اماق په نوم د خپل خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چچنیاو او دوی پر تبره وسلې د اګست په 18 د پولیسو پر پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډزو وواژه او بل یې د مقاومت پر مهال وویشتل شو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له مرزي احمد زی څخه.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 10. په کندهار کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 10. په مزار شریف کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 25. په هرات کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 28. په غزنی کې به اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 15. او په بامیان کې به هم اسمان مروي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9.
دا سجی راډیو سهارنۍ خبرې مچله اوري. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې له پرمختللو بي 25 سال وته کو استفاده کوي او د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
سیارات بي 52 قسمت استفاده خرج شوه چې موضوعي د دشمن کې در کوه یا در جهای باشه چې دیگر تیارات نه ترن چې ور تخریب کنن.
په کندوز کې جګړو بیا زور اخیستی دی او د خان آباد په ولسوالۍ کې طالبانو ځینې پوستې لاندې کړې دي. په دې خبرونه کې به د کندوز په اړه د کندوز له یو اوسیدونکي سره هم دایو وسیدون کې سرګندونی هم واوري.
د جګړو ډیره بد اغیز په کندوز باندې درلودل. ډیرای ځوانان بیکاره شوی دي. دلته سوداګری چاري په ټپه درېدلې دي. سوداګر زړه نه کوي چال تخپل پنګ وکي.
دا سرګندونی د ژوند رنگونه په پروګرام کې اوري چې د دې خبرونه په ورستیو کې خبرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي او یو شمېر نور مطالب تر ونی مو بچو له ساجی راډیو اوریدل شي. امریکا ویلی دی چې یو ځل بیا په افغانستان کې له بي 25 ډوله جنگي الوتکو استفاده کوي. د هغه الوتکې دي چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو یو اصلي عامل بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په جګړه کې د دې الوتکو د برخې اخیستلو هرکلی کوي. تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی پورا پور کې.
د امریکای د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس دغه اونۍ د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د بي 25 بم غورځونکو الوتکو لیږل اعلان کړ. جنرال گولدفین په یوه اعلامیه کې وویل موږ بم غورځونکي بي 25 الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې په الوتو راوستې. خو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې له دې الوتکو څخه څه وخت کار اخیستل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت هم تایید کړی چې د امریکای هوایي ځواکونو په افغانستان کې له بم غورځونکو بي 25 الوتکو څخه کار اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ل دغه الوتکو څخه د مخالفینو په کلکو سنگرونو کې کار اخیستل کیږي. ما دا واوریدل چې یو امریکایي جنرال ویلي ل بی 250 الوتکو څخه کار اخلي. دوی به په هغو ځایونو کې ترې کار واخلي چې د دښمن کلک سنگرونه او یا غرونه وي او یا داسې نور ځایونه چې نورې الوتکې نشي کولای هغه سنگرونه ونړوي. موږ همدومره معلومات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام کې وویل دغه الوتکې به افغان ځواکونو ته له مخالفینو سره په جګړه کې ډېره مرسته وکړي. جنرال وزیری زیاته کړه د دغو الوتکو د الوتنې دستور د افغان هوایي ځواکونو سره نه دی، بلکې د حمایت قاطع د ماموریت ځواکونه د دغو الوتکو د الوزولو صلاحیت لري. د امریکې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې د بی 250 الوتکې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې په یو وخت کې 28 بمونه او راکټونه لیږدولی شي. د امریکې بی 250 الوتکو د باراک اوباما د سکال د جون د میاشتې له هدایت نه وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړي دي. هغه وخت د ویلي وو چې د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره دی د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د زیاتو هوایي ځواکونو څخه کار واخیستل شي. د امریکې هوایي ځواکونو د 2016 کال د جون د میاشتې را په دیخوا په افغانستان کې 800 الوتنې او 140 هوایي بریدونه کړي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ډیر بریدونه د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې شوي دي. افغان ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د داعش او د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي.
امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې له بی 250 پر مختلليو جنگي الوتکو استفاده کوي. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې امریکایي مؤسسې هغه وړاندیز تایید کړ چې له مخې افغانستان کولی شي له دې مؤسسې وسلې واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه اوس هم امریکایي وسلې کاروي او دا وسلې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د دفاع او امنیت د همکاري موسسې په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې د وسلو د خرڅلاو وړاندیز تایید کړی چې له مخې افغانستان تر 6 میلیونه ډالرو پورې امریکایي وسلې پیرلای شي. اعلامیه زیاتوي چې وړاندیز شوي وسلې به د امریکا د ستراتیژیک ملګري هیواد افغانستان سره د ثبات راوستلو په هڅو کې مرسته وکړي او همداراز به د سخت دریځو پر وړاندې په تهاجمي عملیاتو کې ګټورې ثابتې شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د وسلو ته اړتیا لري.
دا خو اکثر سپکې وسلې دي، زموږ په وسلوال پوځ کې موږ ترې نه استفاده کوو. د دې لپاره دا زموږ لپاره ډېرې اړینې دي، ځکه دا ماشینګړي او توپکونه او سنایپر دا ټول زموږ د وسلوال پوځ لپاره ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي، ځکه زموږ وسلوال پوځ په همدغه وسلو باندې سنبال دی او دا باید ټول وخت مدرن شي، تهیه شي، نوي شي. نو اکثره جګړه دلته خرابیږي، له منځه ځي. نو دا دغه وسلې چې دي د زموږ د وسلوال پوځ د غښتلتیا لپاره، د تقوی لپاره ډېر اړین دي او ډېر ضروري دي.
د امریکا د دفاع او امنیت د همکاري موسسه په خپله اعلامیه کې وایي چې که د وسلو د خرڅلاو دغه معامله وسي، دا به د افغانستان امنیت ته د امریکا د ژمنتیا څرګندونه وکړي. د دې موسسې د اعلامیې له مخې افغانستان داسې وسلو ته اړتیا لري چې تر یوه زیات کس لخوا کارول کیږي، ځکه چې افغان ځواکونه د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دي او د خپلې خپلواکۍ په ساتلو کې ورته دغه وسلې مهمې دي. ښاغلي دولت وزیري په دې اړه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
زمونږ وسلوال پوځ وسلې ټولې امریکایي دي، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تهیه شوي دي. نو که چیرې موږ وسلو ته ضرورت لرو، هغه د امریکا متحده ایالات په خپل باندې زموږ وسلوال پوځ ته ورکړي، او که چیرې موږ اړتیا پیدا کړو چې وای خلو د امریکا د متحده ایالاتو هغه په هغه صورت کې چې زموږ وسلې امریکایي دي، نو زموږ لپاره دا اړینه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو نه یې واخلو.
اعلامیه زیاتوي چې له دغو دفاعي مهماتو پرته به افغان پوځ د امنیت او ثبات ساتلو لپاره اړینې وړتیاوې ونه لري. اعلامیه همداراز وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه روزل سوي او چمتو دي چې دغه وړاندیز سوي مهمات وکاروي. اعلامیه وایي چې افغانستان به د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره د دې وسلو په جذبولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر او بجو پورې بیا په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اورېدلی شئ. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د کندوز د جګړو په اړه تازه معلومات درکوو او همدارس نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د کندوز له یوه اوسېدونکي سره غږېدلی یو چې اوس په کابل کې ژوند کوي. خو په چا 15 دقیقې دي لنډ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت ښار او ولسوالي له څو خواوو د طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي دي. افغان امنیتي ځواکونه د بغلان کندوز د لارې په اوږدو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د شاهین د قولي اردو د دوهمې لوا قمندان وایي په دې نښتو کې د طالبانو د 5 قمندانانو په ګډون تر 40 زیات طالب وسله وال وژل شوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي نویو ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ د ننګرهار ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې د طالبانو بریدونه په شاتمبول دي. د اسلامي سازمان او ملګرو ملتونو یو ګډ پلاوی تیر ورځ کابل ته ولاړ. د هیئت د خپل درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د بشر دوستي نړیواله ورځ ولمانځل او له افغانستان سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ له مخکنی خبر پرته ایران ته ناڅاپي سفر وکړ. امریکا وایي چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسک ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. د اسلامي دولت ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو پر وې پوسټې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکي وژل شوي دي او دوه پولیس ټپیان دي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. ملالی بشیر ګواش کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د افغانستان، هندوستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله چې عنوان یې افغانستان د هندوستان او پاکستان ترمنځ دی، وایي چې د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته افغانستان یوازې پاتې سو چې له همدې کبله د کورنۍ جګړې قرباني سو. مقاله وایي چې د کورنۍ جګړې پیلوونکي مجاهدینو ملاتړ د افغانستان د ګاونډیو لخوا کېده. د مقالې په وینا وروسته پاکستان وتوانېد چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ وکړي چې د هېواد ډېری برخې یې تر خپل کنټرول لاندې کړي. مقاله وایي په همدې حال کې هندوستان او پاکستان خپلواکۍ اخیستو راهیسې له یو بل سره په دښمنۍ بوختیا غواړي خپل امنیت نور هم ټینګ کړي. مقاله وایي چې تر دې دمه دغه دواړو هیوادونو اټومي وسلې جوړې کړې، پوځي ټکنالوژي ترلاسه کړې ده او له ځواکمنو هیوادونو سره ملګري سوي دي. ډیپلوماټ ورسپانه لیکي چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته هندوستان په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالر په لګښت پرمختیايي پروژې پیل کړي دي چې پکې د زراعت، روغتیا، زدکړې، بورسونه او نورې برخې شامل دي. مقاله یادونه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په دومره کچه مرسته نه ده کړې ځکه په خپله د چین او امریکا پر مرستو تکیه کوي او له همدې کبله له افغانستان سره د هندوستان له مرستو نه دی خوشاله. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان یو باثباته او پرمختللی افغانستان په هغه صورت کې غواړي چې د پاکستان تر اغیز لاندې وي او له هندوستان سره محدودې اړیکې ولري. ډیپلوماټ ورسپانه په خپل مقاله کې لیکي چې افغانستان له پاکستانه د هندوستان غوندې د مرستو تمه نه لري، خو غواړي چې پاکستان د افغان طالبانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو ملاتړ بند کړي. مقاله لیکي چې ولسمشر اشرف غنی بیا بیا له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغانستان پر ضد خپل نا اعلان کړې جګړه ودروي او پر خپل خاوره طالبانو او حقانی شبکې ته پټنځایونه نه ورکوي. ډیپلوماټ ورسپانه وایي چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق پالیسي پاکستان له یو جدي حالت سره مخامخ کړی دی او دوه مخه پالیسی څرګنده سوی ده چې طالبانو او حقانی شبکې ته پټنځایونه ورکوي او په همدې حال کې امریکا هله لري چې مالی مرستې ورته جاری وساتي، خو امریکا له پاکستان سره د 300 میلیونو نظامی مرستو په درولو سره په دې اړه خپل غوسه څرګنده کړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان د کولالانو د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې هغه افغانان چې پخوا به د استالیف د رود غاړې ته تلل د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله اوس دغه ځای ته د میلو لپاره نه ورځي. مقاله لیکي چې په داسې حال کې چې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، هغه کسان چې استالیف ته ځي هلته له ځایي کولالانو د پخوا په شان د خټو لوښي نه پیري. مقاله وایي چې کولالان اوس خپل جوړ کړي لوښي په لاسو کې ګرځوي او خرڅوي. مقاله لیکي چې دغه ځای ته اوس بهرنیان هم ناراضي چې د ډکو جیبو سره به له کابله استالیف ته په میلو راتلل. مقاله همداراز د هغو موسسو یادونه کوي چې له دغه ځایه کډه سوي چې پخوا به یې د استالیف له اوسېدونکو سره مرستې کولې او اوس یې دفترونه تش ولاړ دي.
د د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت شاره ولسوالي له څو خواوو د طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي دي. تفصیل د سهیلا حسرت نسیمی په راپور کې.
د کندوز ولایت ښار او ولسوالۍ له څو خواوو د حکومت د مخالفو جنګیالیو تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کندوز د امنیه قمندان پرون شپه د آزادۍ راډیو ته وویل چې طالبان توانېدلي چې د خان آباد د لارې په اوږدو کې څو پوستې ونیسي او تاییدوي چې د ملي اردو یو شمېر عسکر په یوه پوسته کې سره راټول شوي او د طالبانو په محاصره کې دي. څو پوستې لویدلې دي. دوی ټول د ملي اردو، پولیس او نور عسکر په یوه ځای سره راټول شوي. دلته یوه برخه تر محاصرې لاندې ده او موږ ډېر زر خپل پروګرامونه تنظیموو. مخکې له دې هم د امنیتي ځواکونو د یوې اتیا کسیزې ډلې د محاصرې خبر رارسېدلی و. په خان آباد کې د محاصره شویو عسکرو یو تن فیاض پرون د کابل په شمال کې د آزادۍ راډیو له خبریال سره په تلیفوني اړیکې کې وویل چې دوی هره شیبه د طالبانو په واسطه د نیول کېدو په ګواښ کې دي. د خان آباد تر ښاره پورې زموږ ټولو پوستو سقوط کړی او دې خواته په ملرغي کې یوازې زموږ پوسته پاتې ده. کماندو او ضربتي شته او جګړه کوي. وړاندې پوستو سقوط وکړ، مرستندوی ځواکونه راورسېدل او له څه جګړې وروسته شاته شول. څوارلس تنه نور د طالبانو په لومه کې چې ځانونه یې ورته د اردو جوړ کړي وو او ویل یې ورته چې راځئ وباسو مو، هماغه و چې دوی یې ووژل. د افغان امنیتي ځواکونو دغه عسکر وایي چې له درې ورځو را په دې خوا د طالبانو په کلابندۍ کې دي. خوراکي توکي نور نه لري او یوازې وچه ډوډۍ خوري. له دوو ورځو را په دې خوا یوازې وچه ډوډۍ خورو او تجهیزات هم مخ په ختمېدو دي. ښایي څوک ژوندی او څوک مړه د دښمن لاسته ولویږو. خو د کندوز د امنیه قماندان د خپلو خبرو په دوام آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه امنیتي تدابیر نیولی دي. تر هغو چې د دوی د ځانونو د ساتلو لپاره عملیات کوي، د هوا له لارې به دوی ته مرسته ورسوي. دغه راز د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش پرون ماښام د آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان هوایي ځواکونه په هر ځای کې افغان ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو توان لري. موږ د دې هڅه لرو چې دوی په سم وخت په عاشه او عباته او مهماتو اکمال کړو. زموږ هوایي ځواکونه د دې توان لري چې په هر ځای کې زموږ پوستې اکمال کړي. د کندوز ښار پروسه کال لنډ مهال د طالبانو لاسته لوېدلی و.
آزادي خبری مجله اوري.
د مسکو چارواکو سیاسي فعالانو ته اجازه ورنکړه چې په 1991 کال کې د کمونستانو د کودتا د ناکامولو 15مه کلیزه په شاندارو مراسمو ولمانځي. د ساجی راډیو د خبر د څنګه راپور په دیاړه له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د پخوانی شوروي اتحاد سیاسي مخالفینو په دې سخت اعتراض وکړ چې ولې دوی ته د 1991 کال د اگست د میاشتې د تاریخي کودتا د ناکامولو د کلنۍ لمانځنې اجازه ورنکړل شوه او د مسکو د چارواکو پریکړه یو 15 کاله وروسته د کودتا چیانو یو بری وګڼه. د مسکو چارواکو پریکړه کړې چې سږ کال دغې غونډې ته چې ټاکل شوې وه د اگست په 6مه د شنبې په ورځ ترسره شي د ښار په منځ کې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوې وه چې دا غونډه د هغو زرګونو مظاهرچیانو یاد ولمانځي چې د اصلاح غوښتونکي جمهور رئیس میخایل ګرباچوف خلاف د توندلارو کمونیستانو د کودتا د مخنیوي لپاره د بوریس یلسن په مشرۍ د روسیې د پارلمان مخې ته هغه مهال راټول شوي وو. بوریس یلسن هغه مهال د شوروي اتحاد د روسیې د جمهوریت ولسمشر وو. د شنبې د ورځې د غونډې جوړونکو دا هم نیت درلود چې د هغو دریو مظاهرچیانو یاد هم ولمانځي چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې چې په نتیجه کې تر ړنګېدو وروسته نوې روسیا وزېږېده ووژل شول. د مسکو چارواکو د تېرې سه شنبې په ورځ فعالانو ته وړاندیز وکړ چې کولی شي د ښار په شمال ختیځ کې په یو باغ کې غونډه وکړي. دوی وویل چې د ښار په منځ کې د سړکونو د رغولو کار روان دی او د ترافیک د بندیز اندېښنه شته. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې د شوروي اتحاد نسکورېدلې د 6مې پیړۍ تر ټولو لوی ناورین ګڼلی، تورن شوی چې د خپل جمهوري ریاست په دریمه دوره کې ملت پالنې او استبداد ته مخه کړې، د کمونستانو د کودتا د شنډولو 15مې کالیزې یو بل اهمیت هم موندلی دی. د کلنۍ غونډې ترتیبونکي وایي چې په تیرو څلورویشتو کلونو کې د دغه مناسبت د لمانځنې اجازه ترلاسه کړې او په مسکو کې د سړکونو د رغولو کار بشپړ شوی دی. دوی نیت درلود چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مسکو په یو چوک کې د روسیې درې رنګه بیرغ اوچت کړي او وویل چې د مسکو چارواکو د بیرغ د اوچتولو لپاره کوم بل ځای نه دی ورته په ګوته کړی. الکسی وینیدیکتوف د ایکو موسکوې د راډیو مسؤول مدیر په ټویټر کې یو پیغام کې د مسکو په ښاروال سرګی سوبیانین غږ وکړ چې له خپلې پریکړې واوړي. خو ځینو نورو فعالانو لکه ویبلاګر لیکوال ساشا سوتنیک وویل چې دوی د مسکو د چارواکو پریکړې ته پام نه کوي او کوشش به وکړي چې د پلان سره سم غونډې ته راټول شي. ښاغلی سوتنیک د مسکو د چارواکو پریکړه وغندله او وویل چې 25 کال وروسته یې بلاخره کودتاچیانو ته یو بری ور په نصیب کړ. د مسکو ځوان اوسیدونکي اوس د دغې ناکامې کودتا په هکله ډېر څه په ذهن کې نه لري.
زه هغه مهال کوچنی وم خو دغه واقعه مې یادېږي. زه پوهېږم چې په مسکو کې د پارلمان ودانۍ بمباردومان سوه، د اصلاحاتو ضد کودتا، ټول د شوروي اتحاد په ړنګېدو ختم شول.
د 1991 کال د کودتا هڅه د بیړنیو حالاتو د دولتي کمیټې د توندلارو چارواکو لخوا شوې وه. دغه کمیټې اته غړي درلودل چې هڅه وکړه میخائیل ګرباچوف وپرځوي او د اصلاحاتو او شوروي اتحاد د ړنګېدو مخه ونیسي. و کسې ونیول شول او یو یې ځان وواژه.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حفیظ الله د عمر خیل تخلص کوم. د قندوز ولایت د چهاردری ولسوالی اوسیدونکی ما. اوس مال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د دویم کال زده کړیال محصل یم.
خاطر خو محصلی څومره وخت یو زلزی قندوز ته؟
زه تقریبا چې کله د سمستر په پیل کې راغلم یو وار کې چې کلم د لومړی سمستر پای ته ورسیدنو یو وار می څو سی قندوز ته تلایم او نو هر سمستر کې زه یو یا دوه ورځې خپل سیمې ته ځم. یو قندوز
ولی قندوز ته دومره ډیر وخت روسته ځکه دومره لریم نه ده، شاید په اتو ساعتو کې ورور رسیدي. آی نام نه وجه ده کنه نور مشکلات شته.
بله، ځکه دا ټول تسرګند د افغانستان شمال ختیځ ولایت د پزنګړی توګه قندوز چې د شمال ختیځ زون ده، نو تقریبا واته کاله کې چې نام نه پکې ډیری پراخ شوی دی او دغه ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري په شپږونو ولسوالیو کې نامنی ډیره پراخه ده. یوازینی علت دا ده زه چې خپلې سیمې ته قندوز ته نه ځم نو نامنی د همدغه له وجې نه.
نو په اوس وخت کې دغه نامنۍ په ځوانانو ته څومره منفي اغېز ښیندلی؟
نامنی یا جنګ او جګړه لکه څنګه چې څرګنده یوې سیمې وګړې یا سیمه له تباهي او بدبختۍ سره مخ کوي، په قندوز کې هم بیا خصوصا په اطراف کې ډیری ځوانان په ډیرو ناخوالو سره اخته کړي دي.
مثلا څوک ځوانان هم دي لیدلي چې د جنګ له امله رافراري شوي دي او له قندوز راغلي.
قندوز کې تقریبا د تیر کال چې سقوط وکاو ډیری وګړي د قندوز، تخار، بغلان، همدارنګه بدخشان ولایتو کابل ته راغسل ویزه سول خپل سیمونه. نو اوس مهال هم جګړه پکې روانه ده او ډیری ځوانان اوس هم له خپل ولایت څخه وځي بهر. حتی ډیری ځوانان لاړ هیواد پرېښود هم د نام نه له وجې.
څه فکر کوي څومره ځوانان به کاروبار به برخې شوي، څومره دوکانونه بلته لمنځه تللي، څومره به کاروبار کمزوري شي؟ خامخا هغه عیني مشاهده خو به دي کړي.
قندوز لکه څنګه چې شمال ختیځ زون مرکز دی او بیا د تاجکستان هیواد سره او تجارتي بندر هم لري، د شیرخان بندر، نو دغه جګړو ډیره بد اغیز په قندوز باندې درلودلې. ډیری ځوانان بیکاره شوي دي، هلته سوداګري چاري په ټپه درېدلې دي. سوداګر زړه نه کوي چې هلته خپله پانګه وکړي، نو ډیره بد اغیز لري په قندوز.
ستا غوښتنه له حکومت څخه ده؟
حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې قندوز ته توجه وکړي، ځکه قندوز کې چې کومه نیرو ده هغه د دې هغه نه لري توانایي چې د قندوز ناخوالو یا ناامنوی ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وسم ستاسو څو را رسیدلې سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
حاجی شمس الحق لسنگین ولسوالی لیکي امریکا باید له بی 250 سال وته کو استفاده و نکړي ځکه چې ملکیان بډیر مړ شي. عبدالمنان بیا له کندهار لیکي طالبان به اوس لمنځه ولاړ شي چې بی 250 سال وته کې بمباری وکړي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي د لوګر د کوچانو پولیسو کې د فزیک او کیمیا استادان نشته، د پوهنې وزارت باید پاملرنه ورته وکړي. اغا ولی عابد له هلمند لیکي طالبانو په هلمند کې جګړه درولې، حکومت باید د هلمند په مرکزي سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي له طالبانو غواړم چې عمومي لارې بندې نه کړي. میرام شاه له ګیلان لیکي د کندوز په اړه باید حکومت پاملرنه وکړي، جدي ګامونه واخلي چې کندوز بیا سقوط نشي. دا خبری مجله هم دومره و په بلی یوی که سی سمی عباس لطا سره ده سار بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 30 اسد سال 1395 هجری شمسی برابر است با 20 آگوست سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم درباره باز شدن راه بغلان کندوز و ادامه عملیات برای پاکسازی اطراف این شهر، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. با رسیدن نیروهای تازه نفس و حمایت قوای هوایی، طالبان در ولسوالی حصارک ننگرهار به عقب رانده شدند. شهر و برخی از ولسوالی های ولایت کندوز از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند. وزیر خارجه ترکیه سفر غیر مترقبه را به ایران انجام داد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند نیروهای تازه نفس به حمایت قوای هوایی در ولسوالی حصارک ننگرهار حملات طالبان را عقب زدند. ولسوالی حصارک از جمله ولسوالی های دورافتاده و کوهستانی ننگرهار بوده که در مجاورت ولسوالی ازره، لوگر و شیرزاد قرار دارد. دگرمن شیناقا فقیری، مسئول مطبوعاتی قلوردی 201 سیلاب مستقر در شرق افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام نیروهای امنیتی که مستقر است در ننگرهار تحت امر قماندانی کلوردی بسیار اختلاف انشاءالله برای از اونا فسری وقت کمک رسیده و کمک خواهد رسید.
سخنگوی کلوردی سیلاب افسود تا کنون از تلفات نیروهای امنیتی افغان و طالبان ارقام دقیق در دست ندارد. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت کندوز میگویند شهر و برخی ولسوالی های این ولایت مورد حمله طالبان قرار گرفتند. جنرال قسیم جنگلباخ قمندان امنی کندوز به رادیو آزادی گفت طالبان توانستند که چندین پوسته را در مسیر راه خان‌آباد تصرف کنند و اساکر این پوسته ها در یک منطقه تجمع کرده و در محاصره طالبان قرار دارند. پیش از این یک عسکر افغان از طریق تلفن به خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل گفت حدود 80 عسکر افغان در منطقه از ولسوالی خان‌آباد از سوی طالبان محاصره شده و نیاز به مواد غذایی و تجهیزات نظامی دارند. و یک هیئت مشترک سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد روز گذشته عازم کابل شد. این هیئت در روز اول سفر 3 روزه خود به کابل از روز بین المللی بشر دوستی تجدید نمود. معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک‌های بشری به شرق میانه و آسیا راشد خلیکوف اظهار داشت از 3/1 بخش مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و از این رو سازمان ملل متحد باید در این ساحه کمک‌های کوتاه مدت و دراز مدت را برای آنها مد نظر بگیرد. اعضای سازمان همکاری اسلامی هم تعهد کمک بیشتر به افغانستان کردند. ادامه اخبار. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه با اعلان این خبر گفت وزیر خارجه ترکیه در راه سفر به هند به شکل غیر مترقبه ساعت را در تهران برای گفتگو با مقامات این کشور گذرانده است. این خبرگزاری به نقل از آقای چاوشوغلو اظهار داشت در سفرش به تهران درباره بحران سوریه با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تایید حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران گفته است او درباره آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. ایالات متحده میگوید طیاره‌های جنگی را در سوریه موظف ساخته است تا از قوای عملیات خاص آمریکا و متحدین آن در برابر طیاره‌های جنگی رژیم سوریه در شهر شمالی الحسکه حمایت کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تورن جف دیویس اظهار داشت قوای آمریکایی محافظت نظامی هوایی را در نزدیکی این شهر بیشتر ساخته و به دمشق هشدار داده است که در برابر حملات از قوای ائتلاف دفاع خواهد کرد. و گفت گروه‌های کوچک کماندوی آمریکا در این منطقه هستند و به جنگجویان دموکراتیک سوریه که می‌خواهند رژیم بشار الاسد را سرنگون سازند تعلیم می‌دهند. قوای حکومت سوریه در روزهای اخیر مناطق تحت کنترل کردها را در الاسکه بمباردمان کرده و سبب شده است که هزاران نفر این شهر را ترک کنند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر یک پسته پلیس در دامنه مسکو را به عهده گرفت. در این حمله هر دو حمله کننده کشته شدند. گروه دولت اسلامی از طریق خبرگزاری به نام اعماق که به این گروه تعلق دارد در این مورد معلومات داد. کمیته تحقیقات روسیه بیان کرد که دو حمله کننده از چشنیا بودند که با تبر و اسلحه روز 7 آگوست در این پسته پلیس یورش بردند. با گفته مقامات روسیه یکی از آنها در جریان حمله با فیر پلیس کشته شد و دیگرش در وقت مقاومت مسلحانه از پا درآمد. دو پلیس هم در این حادثه زخمی شدند که جراحت یکی از آنها شدید می باشد. رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داد. کنارگیری پال منافرات به دنبال نشر گزارش‌ها در ارتباط با کار تبلیغاتی و برای یک حزب سیاسی در اوکراین که از حمایت روسیه برخوردار بود صورت گرفته است. دونالد ترامپ در یک اعلامیه از کار آقای منافرات در کمپاین انتخاباتیش استقبال کرد و از او به عنوان یک کارمند حرفه‌ای حقیقی یاد کرد. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم الیاس صالح مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
اداره های بین المللی هواشناسی آب هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. شهر مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در دوام برنامه این مطالب برای نشر آمادند. با گفته این مقامات طالبان توانستند چندین پسته را در مسیر رای خان‌آباد تصرف کنند. رای کندز بغلان برای ترافیک باز شده و مخالفین تلفات سنگین دادند. یک مقام نظامی گفت
عبور را به کندز وصل کردیم، یک قطار اکمالاتی ممطیر شد، عبور مرور صحیح غیر نظامی و ملک امیال جریان داره.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. طیاره‌های B-52 آمریکایی دوباره به فضای افغانستان به پرواز می‌آیند. یک مقام وزارت دفاع گفت
طیارات B-52 قسمت استفاده خواهد شد که موضعی دشمن که در کوه‌ها یا در جاهای باشه که دیگر طیارات نتوانند که او را تخریب کنند.
توضیحات در مورد حملات هوایی روسیه از خاک ایران بر شورشیان در سوریه. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فعلا نظر به شرایطی که در وطن ما زیان داره مجبور مکلف هستیم که با این زندگی سازش کنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند شهر و ولسوالی های این ولایت از چندین جهت مورد حمله طالبان قرار گرفتند. قماندان امنی کندز به رادیو آزادی گفت طالبان توانستند که چندین پوسته را در مسیر راه خان‌آباد تصرف کنند. قبل از این گزارش شده که حدود 80 عسکر افغان در خان‌آباد از سوی طالبان محاصره شده و نیاز به مواد غذایی و تجهیزات نظامی دارند. اما وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که قوای هوایی افغانستان می‌توانند از طریق هوا هر پوسته را اکمال کنند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
مقامات امنیتی در قندوز میگویند شهر و برخی از ولسوالی های این ولایت یک بار دیگر از چندین استقامت مورد حملات جنگجویان مخالف حکومت قرار گرفته است. قماندان امنیه ولایت قندوز دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان توانستند در مسیر ولسوالی خان‌آباد چندین پوسته را تصرف کنند. جنرال محمد قاسم جنگلباغ تایید کرد که تعدادی از عساکر اردوی ملی که در یک پوسته تجمع کرده در محاصره طالبان به سر می‌برند. قبل از این از محاصره یک گروه 80 نفری نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خان‌آباد قندوز خبر داده شده بود. فیاض یکی از عساکر محاصره شده در خان‌آباد دیروز در تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال افغانستان گفت امکان دارد که آنها هر لحظه از سوی طالبان اسیر شوند.
مکمل سقوط کرد تا می شهر خان‌آباد است. دقیقاً همیشه در این لرغی پوسته ما مانده است و همیشه ضربتی و کماندو فعلا موجود است و در آیستان.
این عسکر نیروهای امنیتی افغان می گوید از 3 روز به این سو در محاصره طالبان به سر میبرند و مواد غذایی نداشته تنها نان خشک و آب میخورند.
مواد غذایی درست میشه نان خشک میخورند. مزی و باد دیگه مهمات هم نیست دیگه کسمز نداریم. شاید دیگه که درست دشمن رفتیم کس ما زنده کس ما مرده دیگه.
اما قماندان امنیه قندوز در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت آنها تدابیر امنیتی را در این رابطه اتخاذ کرده و تا زمانی که عملیات را برای نجات جان آنها راه اندازی میکنند به مشکلاتشان از طریق هوا رسیدگی خواهند کرد. در این حال جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان توانایی اکمالات قوای افغان را در هر جای دارند.
ما کوشش می‌کنیم که ما از این را در وقت معینش از نگاه سلاح مهمات و یا شد اینا را اکمالات بکنیم و قوای هوایی افغانستان فعلا توانایی از این را داره که همه پوست‌های ما را در هر جا را اکمالات بکنه.
شهر قندوز سال گذشته مدت کوتاهی به دست طالبان سقوط کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در ولایت بغلان می گویند شهرهای قندوز بغلان که از چند روز بدین سو بخشای از آن در کنترل طالبان بود، باز و طالبان از ساحات نزدیک به این شهرها رانده و تعداد زیادشان کشته و زخمی شدند. شهرهای بغلان قندوز که از ولسوالی نامل بغلان مرکزی می گذرد یکانه راه رفت آمد بین ولایت قندوز، تخار و بدخشان است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
جنرال عبدالغفار قماندان لوای دوم قولی اردوی شاهین که در خط نبرد در ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارد می گوید شهرهای قندوز بغلان باز شده و مخالفین که بخش های از آن را در کنترل خود داشتند با دادن تلفات سنگینی مجبور به عقب نشینی شدند.
گرچه مقاومت دشمن سخت شدید بود ولی بالاخره تانستیم در ظرف 6-7 ساعت 10 ساعت جنگ خط مقاومت دشمن را بشکنانیم. روزم را به قندوز وصل کردیم. یک قطار اکمالاتی ممطیر شد. عبور و مرور وسایط غیر نظامی و ملکی دوامدار شب و روز همیان جریان داره. مسیر راه کاملا تامین امنیت شده.
او که شام جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود در ساعات آینده عملیات گسترده تری برای پاکسازی کامل اطراف شهرهای بغلان قندوز از وجود مخالفین آغاز و با افراز پوسته های جدید امنیت این شهرها را به طور دوامدار تأمین خواهند کرد
و عملیات های پاکسازی را سرسرده در اطراف یکی طرف در شعای الابی کیلومتر 3 کیلومتر فردا ادامه میتونیم تا بقایای دشمن اگر موجود باشد سرکوب شده و پوسته گذاری میکنیم. محلاتی که احتمال عبور و مرور دشمن از بین پوسته ها و بسها را جابجا میکنیم و کوشش میکنیم طوری بسازیم که امنیت سرک در دراز مدت مطمئن باشه و هر روز ما خطر شکنندگی از این ما را نیازاره.
این جنرال اردو که برای پیشبرد عملیات نوید 14 به بغلان آمده است در مورد تلفات مخالفین دولت در این عملیات میگوید
تلفاتی که دشمن داده در بین 40-41 نفر که در بین تلف شده ها 5 شخصیت سرشناس طالبا و قماندان های محلیشان نامایشان به چشم میخوره تعداد مجروحین دشمن بین 30-35 نفر گفتن تعداد مجروحین ما هم داریم که کاملا غیر قابل مقایسه است با تلفاتی که دشمن
و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح با رد گفته های این مقام اردو ادعا کرده که آنها هنوز بخش های از این شهرها را در کنترل خود دارند و تلفات هم به نیروهای دولتی وارد کرده اند. مقامات امنیتی بغلان این ادعای طالبان را رد کرده و گفتند که راه باز است و طالبان با دادن تلفات زیادی مجبور به عقب نشینی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند نیروهای تازه نفس به حمایت قوای هوایی در ولسوالی حصارت ننگرهار حملات طالبان را عقب زدند، اما سخنگوی طالبان میگوید که آنها هنوز در اینجا حضور دارند. مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند شهر و برخی ولسوالی های این ولایت مورد حمله طالبان قرار گرفتند. یک هیئت مشترک سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد روز گذشته عازم کابل شده و تعهدات این دو سازمان را به افغانستان دوباره تکرار کردند. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرده و با همتای ایرانی خود درباره مسائل منطقه صحبت کردند. ایالات متحده میگوید طیاره‌های جنگی را در سوریه موظف ساخته است تا از قوای عملیات خاص آمریکا و متحدین آن در برابر طیاره‌های جنگی رژیم سوریه در شهر شمال شرقی الحسکه حمایت کند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر یک پسته پلیس در دامنه مسکو را به عهده گرفت. در این حمله هر دو حمله کننده کشته شدند. رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داد. و رهبر حزب اپوزیسیون قزاقستان به ضمانت از حبس رها گردید. حزب اپوزیسیون قزاقستان به نام الغا تا کنون در این کشور ثبت و راجستر نشده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه دیپلمات در شماره تازه خود یک مطلب درباره روابط افغانستان، پاکستان و هند نشر کرده است. عنوان این مطلب می گوید افغانستان میان هند و پاکستان قرار گرفته است. روزنامه می نویسد که افغانستان چون پس از فروپاشی اتحاد شوروی تنها ماند، قربانی جنگ داخلی شد. کشورهای همجوار اطراف مختلف این جنگ را کمک می کردند تا اینکه پاکستان توانست که از طالبان در افغانستان حمایت کند و آنها مناطق وسیع کشور را زیر تصرف خود درآوردند. روزنامه می نویسد که از سوی دیگر هند و پاکستان پس از استقلال خود درگیر خصومت و دشمنی با هم بوده و در صدد تقویت هرچه بیشتر امنیت خود می باشند. این هر دو کشور اتمی تکنیک نظامی به دست آورده با کشورهای پرقدرت جهان رابط ایجاد کرده اند. دیپلمات می نویسد که هند پس از سقوط رژیم طالبان و مصرف 2 میلیارد دلار پروژه های انکشافی در بخش های زراعت، صحت عامه، آموزش و عرصه های دیگر در افغانستان برا انداخته است. اما پاکستان این اندازه کمک با افغانستان نکرده است و چون خود به کمک های چین و امریکا نیاز دارد، از کمک دهلی نو با کابل چندان راضی نیست. دیپلمات می افزاید که اسلام آباد یک افغانستان باثبات و شکوفا در صورتی می خواهد که زیر نفوذ پاکستان باشد و رابطه محدود با هند داشته باشد. روزنامه دیپلمات می نویسد که افغانستان آرزوی کمک هایی که از هند دریافت کرده از پاکستان ندارد، ولی می خواهد که این کشور از حمایت طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های دهشت افغان دست بکشد. دیپلمات می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی بارها از پاکستان تقاضا کرده که جنگ نااعلان شده خود علیه افغانستان را متوقف سازد و پناهگاه های شبکه حقانی و طالبان در خاک خود را از میان بردارد. روزنامه می نویسد که پالیسی عمق استراتژیک که اسلام آباد آن را به ارتباط افغانستان دنبال می کند، پاکستان را در یک وضعیت دشوار قرار داده و روش دوگانه این کشور به نوشته مقاله برملا شده است. از یک سو به شبکه حقانی و طالبان پناهگاه امن می دهد و در عین زمان امیدوار ادامه همکاری واشنگتن است. ولی امریکا با متوقف ساختن کمک نظامی 300 میلیون دلار خود به پاکستان خشم و نارضایتی خود را از این روش ابراز داشته است. در این میان نیویورک تایمز درباره صنعت و اقتصاد کلالها در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد تعداد افغانان که برای میله به رودخانه استالف در شمال کابل می رفتند اکنون به علت ناگواری وضعیت امنیتی کاهش یافته است. در حالی که مردم بسیار وظایف خود را از دست داده اند، کسانی که به استالف می روند مانند سابق از کلالهای محل ظرف نمی خرند. نیویورک تایمز می نویسد که کلالهای استالف اکنون ظرفهای خود را به شکل دورگرد عرضه می کنند. خارجیانی که سابق با جیبهای پر به میله استالف می رفتند اکنون تعداد آنها نیز اندک شده است. نیویورک تایمز از مؤسسه های هم یادآوری می کند که با کلالهای استالف کمک می کردند ولی کوچیدند و اکنون دفاتر آنها در منطقه مسدود شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قوای هوایی ایالات متحده آمریکا تیارات به مفکن نو B-52 را بار دیگر وارد عملیات هوایی در جنگ افغانستان می کند. با دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، این تیارات در حملات قوای نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهم داشتند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا که به این ارتباط به نشر رسیده گفته نشده که پروازهای تیارات B-52 آمریکا در افغانستان چه زمانی از سر گرفته می شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
رئیس ارکان قوای هوایی ایالات متحده آمریکا در این هفته سرگیری دوباره پرواز تیارات به مفکن نو B-52 را برای کمک به نیروهای امنیتی در جنگ افغانستان اعلان کرد. جنرال دیوید گولدوین در یک اعلامیه گفت ما تیارات B-52 به مفکن آمریکایی را بار دیگر در فضای افغانستان به پرواز درآوردیم. اما در اعلامیه گفته نشده که پرواز این تیارات در افغانستان چه زمانی اثر گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان از تیارات به مفکن B-52 استفاده کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت از این تیارات در مواردی که موازی مستحکم مخالفین باشند استفاده می شوند.
ما می شنیدم جنرال گفته که ما از تیارات B-52 استفاده می کنیم. در اینا استفاده کنه قسمت استفاده خرد شود که موازی بسیار مستحکم دشمن که در کوها یا در جهای باشه که دیگه تیارات نتانند که او را تخریب کنند ممکن در او جهاز
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود گفت این تیارات قوای افغان را در نبرد علیه مخالفین خیلی کمک خواهند کرد. جنرال وزیری افزود دستور پرواز این تیارات به دست قوای هوایی افغان نه بلکه نیروهای ماموریت حمایت قاطع صلاحیت دستور پرواز این تیارات را دارند. اعلامیه وزارت دفاع آمریکا می افزاید که تیارات B-52 همزمان 27 بم و راکت را برای کمک در عملیات بر ضد تروریسم انتقال داده می توانند. تیارات B-52 امریکا بعد از آن عملاتشان را در افغانستان دوباره اثر می گیرند که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه جون امسال هدایت داد که برای کمک به نیروهای امنیتی افغان جهت سرکوب شورشیان طالب از قوای هوایی بیشتر کار گرفته شود. قوای هوایی امریکا از ماه جون سال 2016 میلادی به این سو 800 پرواز و 140 حمله هوایی را در افغانستان انجام دادند. رسانه ها گزارش دادند که بیشتر حملات نیروهای امریکا در ولایت های ننگرهار و هلمند راه اندازی شدند. قوای هوایی در ولایت ننگرهار بر ضد جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و در ولایت هلمند بر علیه شورشیان طالب در نبردند.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اگرچه بحث و مناقشه علنی درباره مسائل حساس امنیت ملی در ایران ندرتاً رخ می‌دهد، ولی استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی در شمال غرب ایران باعث یک سلسله مناقشات محتاطانه در این کشور شده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
مقامات ایران گفتند اقدام بی سابقه استفاده روسیه از یک پایگاه نظامی ایران که مداخله این کشور و روسیه در جنگ داخلی 5 ساله در سوریه را عمیق‌تر می‌سازد، یک بخشی از همکاری استراتژیک دو کشور در مبارزه در برابر دهشت افغانی به شمار می‌رود. ولی این همکاری باعث نگرانی در واشنگتن شده است که روابط آن با مسکو به سردترین مرحله بعد از جنگ سرد گرایده است. امریکا، روسیه و 4 کشور دیگر پرقدرت جهان سال گذشته یک توافق اتمی مهم با ایران امضا کردند که به اساس آن برنامه اتمی این کشور در بدل رفع تعزیرات بین المللی مهار شد. یک عضو ارشد پارلمان ایران گفت استفاده تیاره‌های روسی از پایگاه شهید نوژه در همدان با موافقه شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته است. این شورا زیر ریاست رئیس جمهور روحانی و رهبران ارگان‌های عدلی و قضایی، اردو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر اداره‌های پرقدرت قرار دارد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه گذشته که تیاره‌های روسی برای اولین بار با استفاده از پایگاه نوژه در سوریه بمباردمان کردند، گفت که تهران و مسکو در برابر دهشت افغانان در سوریه که ساحه فعالیت خود را وسعت بخشیدند، همکاری بسیار خوبی دارند. روسیه و ایران از همپیمانان بسیار نزدیک رژیم بشار اسد در سوریه اند. این دو کشور با وی کمک کردند که پس از 5 سال جنگ داخلی مرگبار باز هم در قدرت بماند. سعید برزانی، یک کارشناس مقیم لندن، میگوید همکاری نظامی استراتژیک تهران با روسیه قابل ملاحظه است، به خصوص با توجه به اینکه ایران اتهام وارد کرده است که واشنگتن در تطبیق توافقنامه اتمی سستی میکند. او میگوید بعد از اینکه دستگاه نظامی ایران امید مشارکت با آمریکا را از دست داد، میتوان گفت که حداقل اکنون بیشتر مایل است با روسها کار کند. آقای برزانی به ارتباط رقابت تلخ تهران و ریاض در منطقه میافزاید که همکاری استراتژیک ایران با روسها، سعودیها را که یک پالیسی رویارویی با تهران را اعلان کرده اند، به خصوص عصبانی میسازند. اما استقلال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک شعار عمده رهبران این کشور بوده است و آنها همیشه می گفتند که نه شرقی و نه غربی. مقامات ایرانی زیر سؤال قرار دادن مشروعیت استفاده روسها از یک پایگاه نظامی این کشور و نگرانی تفریط درباره حاکمیت ملی ایران را علنا رد کرده می گویند که این اقدام مغایر قانون این کشور نیست. قانون ایران به کدام پایگاه نظامی خارجی در این کشور اجازه نمی دهد. مقامات ایران اصرار می ورزند که پایگاه هوایی نوژه را به روسیه نسپردند. ولی الکس واتانکا، یک کارشناس ارشد مسائل ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی به دشواری می توانند چگونگی همکاری خود با روسها را توضیح دهند. او می گوید این مفهوم و نظر که جمهوری اسلامی ایران در یک کشور اسلامی دیگر سوریه با روسیه مسیحی دست همکاری داده است، یک سلسله سوال‌های دشواری ایجاد می‌کند که بدون شک توجیه آن در چند روز یا هفته‌های آینده برای رژیم ایران دشوار خواهد بود.
رنگ‌های
زندگی.
من نصیر رحمان، باشنده کابل.
شما هایا کدام وظیفه هم دارین؟ مثلا اگر وظیفه دارین چطور برتون قناعت بخش هست؟
فعلا نظر به شرایطی که در وطن ما زیان داره، مجبور مکلف هستیم که با این زندگی سازش کنیم. مواد خوراکی در اینجا بسیار قیمت است. ما باید زندگی خود که ما فعلا نمیخواد پیسی که ما پیدا میکنیم با امو بانان چای با مزو زندگی با سراحت زندگی میکنیم.
کدام موضوعات است که شما از طریق رسانه ها میشنوین و زیادتر علاقمند هستین که بفهمین از وضعیت کشور؟
ما امی علاقه مندیم و اینمیست وقتی که برای ما از طریق تلویزیون یا رسانه ها شنیده میشه که وطن ما یک پیشرفت کرده و یک پل ساخته شده گشته، یک شفاخانه تأسیس شده که مردم ما به خاطر تداوی به خارج نرفته و خود افغانستان تداوی میشه، بسیار زیاد خوش میشیم. چرا مردم ما اقتصادشون خوب نیستن، نمیتونن که پول زیاد دارن گفته داشته باشن که بند کشور هندستان یا پاکستان جهت تداوی برن، در وطن ما جور شون، مکتب های ما فعال شون، طفلای ما باسواد شون، این فقر بدبختی از بین بره.
فعلا شما چقدر ترقی را میبینین در افغانستان؟
فعلا هم اگر اینا متحد باشن، اینا میتونن که مردم ما را آزاد بسازن. سرک های ما شما را قیل ساختن خوب است، از سابق کده 50%-60% فعلا وطن ما فضل خدا خوب هستن. یک امی جنگ بدبختی که از وطن ما گم شوه، همیشه مردم ما شما میتونه که زندگی خود با حالت خوب به حق نان خوش که دامه بته و همیشه آرام باشه.
خودتان من حیث یک فرد افغان، شما گاهی در آبادانی کشور یا در آبادی شهر و دیار خود سهم گرفتین؟
بله میگیرم و تا که جان وطن داشته باشم از وطن خود دفاع میکنم. اگر به خون مام تمام شوه، دولت مام باید کمک کنن، همین کمکایی را که میاین به صورت درستش در جایش مصرف کنن که بتونن خدمت به مردم شوه، شفاخانه های ما را فعال بسازن.
سلامت باشین، موفقیتتون.
تشکر شما هستم.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان